د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم د وی وی ڈیو ریڈیو قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر نن جمعه د نوومبر 3مه او د لړم میاشتې 14مه نیټه ده د ډیو ریډیو د سهارانه خبری خبرونه په دین ساعت کې به ز فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم بازار کې هم د مهم خبرونو لنډیز په عمران خان باندې وسلوال بریټ تا خبرګونونه عمران خان شهباز شریف رانا ثناءالله او د ایسای افسر په بریټ تورن کړی دی رانا ثناءالله دا تور لګول غیر ذمہ وارانه عمل ګرځول دی د پاکستان حکومت د ایف ای ای په اکټ کې د داسې ترمیم منظوري ورکړی چې د ریاستي ادارو په ضد تنقید کوونکو خلاف به کاروایی کولی شي خو حکومت دعوه لري چې که د اظهار رای مخه ونیول شي نو خپل منظوري به بیرته اخلي او د کوټي پولیسو دعوه کړې چې د ګاونډي ملک نه بلوچستان ته قاچاق شوي د کورونو روپو جدید اسلحه یې نیولې ده صوبایي حکومت وایي د بې اسنادو ګاډو او د تورو ښیښو پر ضد یې هم عملیات روان کړي دي وسام پورا خبر د پاکستان تحریک انصاف ګوند دوو مشرانو اسد عمر او اسلم اقبال په یو ویډیوي پیغام کې د عمران خان لخلي ویلي چې پر هغه باندې په حمله کې درې تنه یعنی وزیر اعظم شهباز شریف د کورنوي چارو وزیر رانا ثناءالله او د ایس ای یو افسر میجر جنرال فیصل نصیر لاس درلود د عمران خان په احتجاجي لانګ مارچ کې د پنجاب په وزیر آباد سیمه کې دزې وشوي چې د رسنیو په وینا د عمران خان په ګډون اوه تنه پکې زخمیان شوي او یو تن ورشل شوی دی د پاکستان په ګډون د نړۍ یو شمیر مشرانو هم پر عمران خان د بریټ غندنه کړې ده د پنځمې یا زیارت پر شپه اسد عمر د عمران خان د خلی وویل غوښتنه یې داده چې پر د قاتلانه بریټ په تور دي دغه درې وړ کسان لخپلو څوکیو لري کړی شي د پاکستان د کورونی چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله پر عمران خان د بریټ په اړه د اسد عمر ویډیوي بیان غندلې چې د دې په ګډون یو وزیر اعظم او د پوځ یو افسر پکې تورن کړی دی رانا ثناءالله ویلی دا ډیره د افسوس خبره ده چې د تحریک انصاف مشران لکه اسد عمر شیرین مزاری او فوا چودری غیر ذمہ دارانه بیانونه ورکوي په پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر د زیارت یا پنځمه پورت شوی حمله په پراخه کچه غندنه شوی او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلی د پاکستان په سیاست کې تشدد ځای نه لري شهباز شریف په ټویټر خپل پیغام کې وویل د کورونی چارو وزارت نه په عمران خان د حمله په اړه ریپورت غوښته دي دین علاوه د بهرنیو ملکونو سیاستوالو هم خبرګون خودلې دي د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو پر عمران خان او دغه د ګوند پر کسانو حمله تشدد بللی او په کلکه یې غندلې ده وایي دا ډول پیښې ورته د منلو وړ نه دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن هم په یو ټویټ کې ویلي چې امریکا په سیاسي لاریون کې پر عمران خان ډزې په کلکه غندي او دغه په ګډون یې ټولو ټپیانو ته بیړنۍ روغتیا غوښتنه کړې ده د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزارت هم په عمران خان باندې بریټ غندلی او په یو بیان کې ویلي چې سعودي امن آرامۍ او پرمختګ ته د هر ډول خطر په وړاندې له پاکستان او د دې ملک له خلکو سره ملګری دي دا ویډیو ده د خیبر پختونخوا حکومت بیان او د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی مشاور بیرستر محمد علي سیف ویلي چې په ورستیو کې په سیمه کې د خرابو حالات او دینو پیښو له امله د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکرات او عمل د ځند ښکار شوی وو خو د ټي ټي پی سره غیر رسمي تماسونه دوام لري او هیله ده چې روانه میاشت یعنی په نوومبر کې ورسره د مذاکرات او دریم پړاو پیل شي وی وی ډیو سره ځانګړي مرکې کې بیرستر محمد علي سیف ویلي د ناقانون ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د پاکستان د تیر جون او اگست په میاشت کې د مذاکرات او دوه پړاوونه پیل شوی وو او دغه محل د طالبانو د لوري غوښتنې ایښودل شوی وی چې خبري ور باندې روان دي په دې ورسې کې چې سوات او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې د طالبانو د بیا راپورته کېدو رپورټونه مخې ته راغله نو خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف په صوبایي حکومت سخت نیوکه وشوي چې صوبایي بیا ترګرو ته سپارلې ده ګلاب سروي پاکستان په خپل رپورت کې وایي په پاکستان کې د سیاسي بې باورۍ او اقتصادي بدحالۍ لامل د کاروبارونو په مایوسۍ کې اضافه راغلی ده او د دې باور رقم شوی او 15% کاروباریان وایي د روان مالی کال د دریو میاشتو کې 50% یا نیمه کاروبارونه خراب شوی دي کاروباریان وایي د اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ ګرانۍ ټیکسونو او د حکومتي مرستو د نشټوالي لامل کاروبارونه سخت تاواني شوی دي د ګلب سروې پاکستان د رپورت تر مخه 15% کاروباریان وایي د روان مالی کال په ړومبیو دریو میاشتو کې 50% روزګارونه اغیزمن شوي چې بنیادي وجوهات په پاکستان کې روان سیاسي کړکیچ او اقتصادي بې ثباتي ده. د اوکرين لارخه بهر نړۍ ته د غلې لیګل تیر ورځ بیا پیل شوې دي. د بلک سی لوز نامه د خوراک په نړیواله کچه په ضرورت پوره کولو کې ډیر مهم لاس لري. د کوم ترسیل چې د څه وخت پورې په اوکرين د روس يرغل وروسته ماتل کړی شوې وو. دا لوز نامه د ملګرو ملتونو او ترکی په کوخونه وشو چې روس او اوکرين په 22 د جولای لاس لیکړه. او روسي خبردار چې په اسرائیل کې وزیر اعظم یایر لاپید دا ومنل چې د تیر هفته په انتخاباتو کې د پخوانی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په وړاندې ماتې خوړلې ده. د لاپید دفتر په یو بیان کې نتنیاهو ته مبارکي ورکړې او ویلې دي چې د واک اختیار انتقال ته به آمادګی نیسي. یایر لاپید په تیرو څلورو میاشتو کې د اسرائیل موقت وزیر اعظم پاتې شوی دی. اوس چې نتنیاهو واک اختیار ورنه اخلي نو په نوي حکومت کې به زخت زیات شي ارخي واک ته ورسیږي چې د اسرائیل په تاریخ کې به یې ساري نه ویلېدل شوی. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډی وی اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډی وی فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډی وی ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
عزت منو اوریدونکو خبرونه مو واوریدل او سمرازو تفصیلی رپورټونو ته ساسو کوربه فواد لامی. د تحریک انصاف ګوند یو مشر اسد عمر ویلی چې د پنجاب ګوجرانوالا سیمه کې په لانګ مارچ باندې ډزو کې ژوبل شوی د ګوند مشر عمران خان په هغه باندې د شوی بریج زموار د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د داخله چارو مرکزی وزیر رانا ثناء الله او د ایس ای میجر جنرال فیصل ګرځولې دي. خو د داخله چارو مرکزی وزیر رانا ثناء الله د پی ٹی آئی لخوا دا لګول شوی تور رد کړی او ویلی دی چې د زو کولو والا تن د گرفتاری او اعترافي بیان وروسته د پی ٹی آئی مشرانو لخوا په وزیر اعظم په ما او اداري باندې تورونه هیڅ جواز نه لري. نور تفصيل د یاسان پر رپورٹ کې.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پنجاب خارګوټي وزیر آباد کې د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د لانګ مارچ په وخت په کنټینر د ډزو په پیخه کې ژوبل شوی او د ګوند یو پلوی وژل شوی دی. په ډزو کې په ټرک کې ولاړ د پی ټی آئی یو شمیر نور غړي ټپیان شوي دي. د وزیر آباد د پولیسو مشر ویلي دي چې په برید کې یو تن مړ او نهه ټپیان شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ډزو د پیخې غندنه کړې او چارواکو نه د دې پیخې رپورټ غوښته دی. نوموړي ویلي په سیاست کې د تشدد هیڅ ځای نشته. د پاکستان تحریک انصاف مشر اسد عمر ویلي
وو تین لوگ جو ہیں وہ شہباز شریف ہیں اور رانا ثناء اللہ ہیں اور وہ میجر جنرل فیصل ہیں.
وزیر آباد کے پلانگ مارچ باندھے ڈزو کے جوبل شیوی دا گن مشر عمران خان پد باندھے شیوی بریت ذمہ وار وزیر اعظم شہباز شریف دا داخلہ چارو مرکزی وزیر رانا ثناء اللہ اور دا استخباراتی ادارے اور لوڑ پوڑ چاروا کے میجر جنرل فیصل گرزول دے. البتہ د دخپل طور پر اڑا سے ثبوت نہ دے ورکڑے. اسد عمر ویناوا ڈاکٹران ور تا اویل چھ عمران خان دا خطر نہ باہر دے. دا اطلاعات و مرکزی وزیر مریم اورنگ زیب د داخله چارو مرکزی وزیر رانا ثناء الله سره یو غړی خبری غونډه ته په وینا کې اویل
اس واقعے پہ بالکل سیاست مت کریں. اپنے جو الفاظ ہیں ان کا چناؤ ذمہ داری کے ساتھ کریں.
پدې پہ خباندې سیاست مکوئی. دزو والا تن گرفتار شوه دی او وزیر اعظم د پیښې رپورٹ راغوخته دی. د داخله چارو مرکزی وزیر رانا ثناء الله د پی ٹی آئی لخوا لګول شوی تورونه رد کړی او ویلی دی چې دزې کولو والا تن گرفتاری او اعترافي بیان نرسته د پی ٹی آئی مشرانو خوا په وزیر اعظم په ما او اداره باندې تورونه س جواز نه لري. رانا ثناء الله د دې پیخي صفا او بے پلوه پلټنو لپاره د لوټ پوړو چارواکو د ګډ پلټنو ټیم جوړولو غوښتنه کړې ده. د پیخو رستو د پاکستان یو شمیر خارونو کې د پی ٹی آئی پلویانو مظاهره کړې او سړکونه یې تړلې وو. مظاهرچیانو د حکومت او پوس پر ضد نارې وهلې. په عمران خان باندې ډز کولو والا شکمن تن په پاکستانی ټلویزیون چینلونو باندې خپور شوی فوټیج کې وایي عمران خان زکا وجلو چې هغه خلک بیلاره کول او ما دانش زغملی. د پی ټی آی یو مشر فواد چودھری رائټرز خبری ادارې ته ویلي که ډزو والا تن خلکو رئیسار کړی نو د دوی ګوند ټول مشران به وژل شوي وو. د فواد چودھری وینا وه چې دا د وژنې یو پیښه ده، خو د نیول شوي تن وینا ده چې هدف یې صرف عمران خان وو. نیول شوي تن چې فیصل بٹ نومیږي د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنگزیب ویلي په مبینه توګه خپل جرم یې منلی او ویلي دي چې ده یوازې دا کړی او هدف یې صرف عمران خان وو. البته دا نه دي په ډاګه شوي چې په کوم حالاتو کې ده دا بیان ورکړی دی. د پاکستان سیاسي ګوندونو مشرانو تر څنګ د پاکستان پوځ هم د دې پیښې په سختو ټکو کې غندنه کړې او د عمران خان او د نورو ژوبل شوي خلکو د زر تر زره روغېدو دعا یې کړې ده. امریکا، کاناډا او د نړۍ یو شمېر هیوادونو په عمران خان باندې د برید په سختو ټکو کې غندنه کړې او په ټولو ګوندونو یې غږ کړی چې پورم نه اوسي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
په ټولنیزو رسنیو ریاستي ادارو باندې د تنقید پر ضد مرکزی حکومت د تفتیشي ادارې اف آی اے ایکټ کې د ترمیم منظوري ورکړې ده چې دغه نه پس به اوس اف آی اے دا اختیار لري چې د ادارو پر ضد تنقید کوونکو پر خلاف خپل کاروایی وکړي. خو بل اړخ ته د کورنیو چارو وزیر وایي کچېرې دا ترمیم د رای د اظهار د ازادۍ پر ضد وي نو حکومت به بیرته خپل منظوري واپس واخلي. زموږ خبريال اورنگزیب پدې اړه د اسلام آباد نه دا رپورت را لېږلې دي.
په ټولنیز رسنیو یا سوشل میډیا باندې غلط خبرونه ریاستي ادارو باندې تنقید پر ضد کاروایو لپاره حکومت د ترمیم له ذریعې تفتیشي ادارې اف آی اے اختیارات سوا کړي دي. پاکستان کې صحافیانو او بشري حقوقو لپاره کارکونکو لخوا په دې سخت تنقید نه پس کورنیو چارو وزیر ویلي دي کچېرې داسې ترمیم له ذریعې د رای د اظهار ازادۍ ته ستاون رسي نو حکومت به منظوري ورنکړي. تیر میاشت د اکتوبر 20 نیټې کورینو چار وزارت مرکزی کابینې ته اف آی اے ایکټ کې د ترامین خواست کړی وو او په دې کې ویل شوی وو ټولنیز رسنیو باندې داسې مواد موجود دي د کوم ممکنه مقصد فوج، هوایی او سمندري فوج افسران او سپاهیان په بغاوت مجبوره کول دي او د دې لپاره د پاکستان قوانین 1515 او 2159B د هم اف آی اے ایکټ کې شامل کړی شي. په دې وکیل او بشري حقوقو لپاره کار کوونکي آفتاب عالم وی د ترمیم له ذریعې اف آی اے اختیار ترلاسه کول غواړي چې وړاندې پولیسو سره وو، خو فرق به اوس دا وي چې اف آی اے د چا په خواص نه بلکې د خپل په خوښه به د چا خلاف کاروي اختیار لري.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اب صرف اف آی اے ہی اس کو ٹرائی کرائے گی یا اس کے اوپر وہ اپنا پروسیس کرے گی، تو باقی جو پروونشل پولیس ہے
غالباً
ان کا اختیار اس
کے اوپر کم ہو گیا. شن جرمونو کے بعد چا پولیس تھانہ کے رپورٹ کولو نو پولیس به بیا کاروائی کولا، خو اوس به اف آی اے داسې جرمونو پر ضد کاروائی کوي او دې له وجې به د ټولو صوبو پولیسو نه به دا اختیار واغستل شي. خو کورینو شارو وزیر ایران سنولا وی تر اوسه پورې اف آی اے قوانین کې د ترمیم منظوري نه ده ورکړې شوې او که چېرې حکومت غني دا ترمیم د رای د ازادۍ خلاف دي او صحافیانو تنظیمونو هم په دې سره اعتراض لري نو دا ترمیم به نه کیږي. د انټرنیټ صارفینو حقوقو لپاره کار کوونکي هارون بلوچ وای دلته چې هر څوک په حکومت کې وی د ادارو خوشاله کولو لپاره داسې ترامیم او قانون سازی خو وکړي، خو وروسته دغه قوانین بیا هم دغه سیاسي ګوندونو پر ضد استعمالیږي.
خصوصاً سیکیورٹی کے ادارے ان کو عوام کے خلاف، صحافیوں کے خلاف، ایکٹیوسٹ کے خلاف یا پولیٹیکل ورکرز کے خلاف استعمال کرنے کے لیے یا ان کو ہراسا کرنے کے لیے ان اداروں کو استعمال کیا جا سکے.
ہارون بلوچ وی دغه شان ترمیم هم دغه مقصد دے چې ریاستی ادارے د صحافیانو او د بشری حقوقو غړو پر ضد استعمال کړی شي. پاکستان کې ټولنیز رسنیو باندې کنټرول لپاره وړاندې هم پی قانونی قانون سازی او بیا په دې کې په ترامیم سخت تنقید شوی وو او دا د رای د اظهار ازادۍ پر ضد ګڼل شوی وو. خو پاکستان تیر حکومت او موجوده حکومت وی چې میډیا ته دوی مکمل ازادي ورکړې ده. اورنگزیب خان، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
د بلوچستان په سرخار کوټه کې پولیسو داوا کړی چې ل گاونډي ملک نه بلوچستان ته قاچاق شوی د کروڑونو روپو جدید اسلحه یې نیولې ده. د پولیسو مشر زیاته کړی چې په صوبه کې د ناامنۍ په پیښو کې زیاتوالی ته په کتو سره یې په ټول بلوچستان کې د بی اسنادو گاډو، ناقانون اسلحه او د تورو خیخو پر ضد هم عملیات جاری کړی دي. نور حال د ډیوه د همکار حفیظ الله سوری شیرانی په دې رپورت کې اوریدل شي.
د کوټي د پولیسو ډي اي جي اسفر ميسر د پنځمبي په ورځ له رسنوي سره په ځانګړي خبري کانفرنس کې وویل په نیول سوي اسلحه کې او څلويش اټوميټک او غیر اټوميټک ماشينان تو پنچي او نور جديد اسلحه شامل ده. ډي اي جي په خپل خبرو کې زیات کړه
اور یہ باہر کے ملک کا ایک برانڈ ہے، وہ میں یہاں نام نہیں لینا چاہتا.
دا ټول غیر ملکی جوړ سوی اسلحه دا او له همسایه ملک څخه و بلوچستان ته راوړل سوی ده. د موټر چلوونکي مونیولې دی او د هغه پر ضد مقدمه درج کړی ده.
ایف آئی آر ہو رہی ہے اور بلکہ ہو گئی ہے.
خو هغه د گوانډي ملک او دا اسلحه د کوم ملک جوړه ده د دې سوال جواب و نه وایه. ډي آی جی دومره وویل چې له اسلحه ډک موټر له نوشکي څخه د کوټي پر لوري را روان وو چې د پنځپای پولیسو نیولې دی. نوشکي له کوټي څخه و جنوب لویدیست ته پر 143 کیلومتره پرته سیمه ده او دا د افغانستان و کندهار ولایت ته چیر مزيله ده. په اگست 2020 کې پر کابل د افغان طالبانو له واکمنیدو وروسته پر ټولنیزو رسنیو هغه وخت زیات بحثونه کېده او تورونه پوری کېده چې د ناټو او پخوانی حکومتي او پوځي پاتاسوي اسلحه له افغانستان څخه او پاکستان ته کاچاخېږي. د بلابلو نړیوالو رسنیو رپورټونه دي چې د کال 2020 په اخیرونه یو میاشتو کې د افغانستان د پکتیکا انګور اډې ګمرک چارواکو اسلحه نیولې او ویلي وو چې نیول سوی اسلحه و پاکستان ته قاچا کېده. د ډي آی جی په خبره د دې چیړنه کوي چې دا اسلحه دلته د ترهګرۍ لپاره او که د اسلحه و دوکانونو ته د ورکولو او کاروبار لپاره راوړل سوی. وایي چې د هر څه لپاره وي خو دا ناقانونه کار دی. د پولیسو مشر زیاته کړه په صوبه کې د نامنۍ د تازه پیښو له زیاتېدو سره یې سم په ټول بلوچستان کې د بې اسنادو موټرانو، اسلحو او تورو ششو پر ضد هم عملیات روان کړي او یو چاته هم اجازه نه ورکوي چې قانون دې مات کړي. حفیظ الله ستوری شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
دا د وی وی ډیوا ریډیو د چې تاسو ته د واشنگتن ډی سی نه خبريږي او اوس هم د پاکستان د اقتصادي حالاتو په اړه یو رپورټ. د پاکستان او چین ترمنځ د یو لاسلیک شوي میمورانډم تر مخه د یوان یا چینی کرنسۍ کې تجارتي لیندین کېدو فیصله شوې ده. د ډالر نه علاوه هم یو بل مروجه پیسو کې اداینې سره د پاکستان څه قسمه مسلې هواریدای شي. پوهان په دې اړه څه وایي د پېښور نه د ساجد قاسم شاه په دې رپورټ کې اوریدای شي.
په معاشي امور پوهان وایي د پاکستان او چین ترمنځ داسې ترتیب چې اوس په پاکستان د روس نه تیل اغستو تجارتي لیندین لپاره یو بل مروجه پیسو کې د اداینې اختیار لری پاکستان باندې با د ډالر پرشر تر دې راه د کم کړي. د عبدالولی خان په هنتون یو استاد او پوهان پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال وایي په پاکستان دا محال د ډالر ذخیرو کمی له وجې څه قسمه دباو دی د دې معاهده یا لاسلیک نه پس به دغه دباو تر څه حده کم شي.
پاکستان اور آل چکم تجارت تے شل فیصد چکم دے آغا چائنا سر دے کاغا پیس یوان مونگ سر وی نو مونگ با غوی تا یوان کے دا چکم مونگ سی زون آغوی نرا غوارو چانا نا چکم مونگا امپورٹ کاو درامت کاو نو آغا که مونگا یوان کے پیمنٹ کاو نو زمونگا دا کرنٹ اکاونٹ ڈیفیسٹ ماندے با لگ پریشر کم شی ڈالر ماندے مم پریشر کم شی.
ڈاکٹر جاوید اقبال وای د دې لاسلیک نه پس پاکستان ته پکار ده اوس د اون یا د چینی کرنسی ذخیره هم سیوا کړي او د دې لپاره یو تګلار جوړ کړي او چین سره د تجارتي حلې ځلې او اړیکې نور هم سیوا کړي.
ټوټل کومګو وګری تقریبا 16 بلین شپارس بلین ډالر چې کوم دی مونږه ټریډ دی چاینا سره نو دې کې چې کوم دی سورلس بلین چې کوم دی هغه مونږه اغوی نه راغواړو خو مونږه غوی باندې خرڅو سره 2 بلین ډالر سامان نو مونږه یوان ذریعہ بسی مونږه یوان ګټو به په دې طریقه چې مونږه اغه تا ایکسپورتس برآمدات هم دومره پورې تقریبا ورسو یا زیات ورسو چې بیا موږ ته د یوان کې مسلې بیا نه وي.
په هن وای دا محل پاکستان امریکایي ډالر کې د روس نه ته لخلي خو دا قسمت رګی کار اوس پاکستان ته روس ته رعایتي نرخ باندې وین یا چینی کرنسی سره تیل اغستو کې مدد ورکوي. د فروری د میاشتې راسي د یوکرين جنگ نه پس امریکای روس پر ضد څه قسمه بندیزونه لګولې دي او مغربي هوادونه څنګه د روس نه شاته شوي دي. روس سره تجارتي لیندین لپاره اوس یو بل غټه مروجه کرنسي چینی کرنسي یا اون پاتې شو. پاکستان چې د کم او د درمیاني درجه آمدن لرونکو د خلکو ملک دی او دغه امریکایي بندیزونه په نرم دي اوس روس نه د چینی کرنسي یا اون سره تیل اغستل شي. د انټرنیشنل اسلامیک یونیورسيټي د معاشيات شعبې استاد پروفیسر ډاکټر معراج الحق وای د پاکستان اوسنی بد معاشي حالاتو کې دا فیصله د پاکستان لپاره د یو نعمت نه کم نه ده.
نو دا خو د پاکستان لپاره یو خو فاینانشل سپیس جوړیږي او د دې فائدہ د پاکستان ته کم په اوس وخت کې چې کم پریشر دی د ډالر د کمی او فارن ایکسچینج ریزرو باندې کم پریشر دی نو د کې ډیر حد پورې ګورنمنت پاکستان ته یو فاینانشل سپیس ملو شي.
پوهان وای د سره به د پاکستان او چین ترمنځ تجارتي لندن هم سیوا شي او د پاکستان به د چین بانکونو ته د کمرشل یا د تجارتي قرضو لپاره رسایي هم شي. خو په کار د پاکستان چین سره تجارتي لندن بل بل انداز کې نور هم سیوا کوي چې وسره د چینی کرنسي یا د پیسو ذخیره هم سیوا شي. سادیا قاسم شاه وی او ای ٹی وا پیښور.
د بشری حقوقو د پاره کارکونکو نړیواله ادارې امنیسټي انټرنیشنل هیر سرګنده کړی چې د جرمونو نړیوال عدالت په افغانستان کې د جنگي او د بشر ضد جرمونو په اړه هر اړخیزه پلټنې کوي. طالبانو د آی سی سی د ججانو د اکتوبر په 1 په افغانستان کې د جنگي او انسانیت خلاف جرمونو د تحقیقاتو خبره رد کړې ده او د ترڅنګ طالبانو د خبريالانو د څار نړیواله ادارې هغه رپورت هم رد کړی چې وای افغانستان په 15 لومړی هیوادونو کې شامل دی چې په کې د خبريالانو د وژنو قضیو ته رسیدګي نه ده شوی. نور تفصيل د نوشیروان قلندر پر رپورت کې.
د امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي ایشیا د سانګي مشر یمینی مشرا د شروع چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي د آی سی سی سارنوال باید لدې موخه ګټه واخلي او سمدستي د جګړې د ټولو اړخونو په اړه تحقیقات پیل کړي. نوموړي یمینی ویلي روانونه د جرمونو نړیوال عدالت پریکړه په افغانستان کې انصاف ته د اوږده انتظار لپاره په ځانګړې توګه د طالبانو حقانی شبکې لخوا ترسره شو جرمونو په لړ کې د پلټنو لپاره یو هیله ده. د جرمونو خلاف د نړیوال عدالت یا انټرنیشنل کریمینل کورټ ججانو د اکتوبر په 1 په افغانستان کې د جنگي او د انسانیت خلاف جرمونو په اړه د تحقیقاتو د بیا شروع کولو اجازه ورکړو. یمینی مشرا زیاتوي په پلټنو کې د ښه پرمختګ لپاره د دفاع وکیلان ځینو هغه اغیزمنه خلکو ته په رسیدو کې باید سمدستي بیا کتنه وکړي چې مقدمو ته تر اوسه پاملرنه نه ده شوې او یا د عدالت لپاره له زورواکو مجرمانو پختل کېدل یې منع کړی دي. امنیسټي انټرنیشنل وای په حقیقت کې د ټاکل شوی بجټ لپاره اوس هیڅ جواز پاتې نه دی ځکه چې وای تیر کال د عدالت د پام وړ رضاکارانه مرسته او کسان موندلي چې ځینې باید د افغانستان لپاره بشپړې څېړنې ته ځانګړې شي. د سارنوال یا پراسیکیوټر دفتر باید په خپل ټاکونکي چلن له سره غور وکړي چې د زورورو اړخونو په اړه پلټنو ته لومړیتوب ورکړي شي. هغه وای لکه د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو امریکایي پوز او سی اے ای په اړه چې د افغان جګړې له ټولو اغیزمنو سره انصاف وشي. یو کال مخکې د عدالت وکیل پراسیکیوټر کریم خان اعلان کړو چې په افغانستان کې د آی سی سی تحقیقات بیا شروع کول غواړي ځکه چې د طالبانو د واکمنېدو نه پس د موثره تحقیقاتو امکان نشته. د طالبانو مرستیال ترجمان بلال کریمی بی او ای ڈی او ته ویلي چې اسلامي امارت د راته ګروسته په هیواد کې جګړه شتون نه لري چې پکې جرمونه وشي. هغه زیاته کړه په 13 کلونو کې د بهرني ځواکونو په موجودګۍ کې کوم جنگي جرمونه شوي د هغه په اړه آی سی سی کولی شي خپل تحقیقات وکړي. بلخوا طالبانو د خبريالانو د تحفظ نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست هغه رپورت هم رد کړی چې پکې ویلي شوی افغانستان د نړۍ هغه 15 لومړو هیوادونو کې شامل دی چې پکې د خبريالانو د وژنو قضیو ته رسیدنه نه ده شوی. د طالبانو خارجه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې وزارت د روان کال مارچ 20 منټې څخه تر اوسه پورې د یورپ، امریکا او ایشیا یو سل او شپږ نوي د مطبوعاتي ادارو وو سوا خبريالانو ته اجازه نامه ورکړې دي او اسلامي امارت افغانستان دا باور کوي چې خبريالان د طالبانو د حکومت په اسلامي اقدارو کې دننه خپل پېښورانه کار وکړي. په افغانستان کې د آزادو جرنالستانو د اتحادیې مشر حجت الله مجددي وی او ای ډیوته ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنې راپدې خوانځدي یو سل او سلویخت د تاو تریخوالي پیښې شوي چې پکې خبریالان نیول شوي او ځپل شوي دي او ځنه پیښو کې خبریالان ګرم بلل شوي دي. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
بیا هم خرغلی تاسو د وی وی ډیوا سهارنی خبری خبرونه اوري. اوس هم نوبت رسیږي ادارې ته. د جنوبی امریکې په کولمبیا هیواد کې د لسګونو کال ناامنی او تشدد وروسته په 2014 کال کې د امن تړون وشو او په دې وروستیو څو کالو کې د امن لړۍ روانه ده. امریکا د دغه لړۍ ملاتړ کړی دی. اوس مهال دې لړۍ ته امریکا په څه نظر ګوري؟ د نن ورځې ادارې مو په همدې اړه ده چې د امریکا د حکومت رسمي موقف یا دریځ څرګندوي او مختار خلیل یې تاسو ته در اوروي.
د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی انتونی بلینکن ویلی دی چې امریکا په دې ویاړ کوي چې په کولمبیا کې د امن راوستو په ټول عمل کې کولمبیا او د کولمبیا خلکو سره ملګری ده. امن لوزنامه په کال 2014 کې د کولمبیا د حکومت او د کولمبیا د انقلابی وسلبند فوج ترمنځ د شوې ده او د دې په نتیجه کې د غربي کوریار د سیمې په دې ملک کې د ډېرې مدیراسي انخطې جنگ ختم شوې ده. د امریکې د خارجه چارو د وزیر د خاغلی بلینکن د کولمبیا په اوسنۍ دوره کې امریکې په کولمبیا کې د پوخ امن راوستو د پاره یو بل قدم پورته کو او غدا چې د کولمبیا د کال 2014 د امن لوزنامې لومبه بین الاقوامی ملګری هیواد جوړ شو. خاغلی بلینکن په دغه موقع خپل تقریر کې وویل چې د کولمبیا د مقامی خلکو او د کولمبیا د افریقانی نسل د خلکو ترمنځ د انصاف او د مساواتو د قائمېدو بغیر امن نشي راتلی، ځکه چې دا دواړه طبقې په کولمبیا کې د انخطي جنگ د لاسه زخت ډېری ځپلې شوې دي. د زیاته کا چې د تیرو 500 کالو راسي د انختی جنگ د لاسه 38% د کولمبیا د افریقانی نسل خلق او 20% مقامی خلق ځپلې شوې دي. د کال 2018 پورې لسلک خلق په زور بې کور کړی شوی وو. بشمیره نور خلکو د ظلمونو او د بشري حقوقو د وهنو لسوبه ډېر زیاتې زورنی خوړلې دي. خاغلی بلینکن او چې نسلی تاریخ د یو کوټري امن نظر وړاندې کوي کوم چې د تاریخ د بی انصافو مخنیوي کوي او د کولمبیا د افریقانی نسل د خلکو او د مقامی خلکو ترمنځ د حقونه یقیني کوي. د زیاته کا چې د خبرو اترو د عمل په مرسته کولو مونږ د کولمبیا د دې کوششونو مرسته کړي د کم چې کولمبیا د کمزورو فرقو د تحفظ، د جرایم پیشه تنظیمونو د دانوانه کولو، د ظلمونو او د زیاتو د تحقیقاتو کولو او د شر فساد او د بشري حقونو د وهونکو ګناګارو له د عدالتي سزاګانو ورکولو د پاره کوي. دې کارونو له او په امن لوزنامه د عمل درآمد د یقیني کولو د پاره امریکای د یو ارب ډالرو نه زیات مالی امداد ورکړی دی. نړیوالی ترقی د پاره د امریکای ادارې یو ایس ایډ کولمبیا کې د اقتصادي، سیاسي او اولسي کارونو د پاره د 2 ملیون ډالرو یو پینسکری د پروګرام شروع کړی دی. دا په دنیا کې د خپل نوعیت د ټولو نه لوی پروګرام دی. امریکا په کولمبیا کې د افریقانی نسل او د مقامی خلکو نهو تنظیمونو سره د امن راوستو په کوششونو کې او د پایدار ترقی په منصوبو کې ملګرتیا کوي. د زیاتو مساواتو قائمولو په لوري د کار کولو تر مخه و نه یوازې کولمبیا کې پوخ امن راشي، ولی کولمبیا کې و جمهوریت هم ودو کی، ځکه چې په یو معاشره کې ټولو طبقو ته د انصاف، ترقی او د تحفظ یو مساوي حقوق حاصل وي نو دغه ټوله معاشره ترنه سودمند کیږي. خاغلی بلینکن خپل وینا په دې الفاظو ختمه کا: مونږ چې کولمبیا کې د کم کار مرسته کوو دا صرف د کولمبیا د هغو زړورو خلکو په مرسته ممکن کېدی شي چا چې په دې اوږد جنگ کې د یو مساوي حقونو د پاره ټولې خطرې په سر اخیستې وي. امریکا په دې کوششونو کې کولمبیا سره په ملګرتیا کولو فخر کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته یې اولیږي. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس ای.
د ډیوی ریډیو ډیرو عزت منو او قدر منو اوریدونکو د اواز موږ نیم ساعته خبری خبرونه چې تاسو ته مو د واشنگتن ڈی سی نه وړاندې کړله. نو تاسو په پاک خدای سپارم. د جمعې ورځ مو نیکمرغه اوسه.